چې آیا یوازې جنگ دی چې د افغانستان عامه خدمات او ټولنیز خدمات او نور اقتصادي پرمختګ یې مخې ډپ کړی او که نورې نیمګړتیاوې هم شته؟ ډېره زیاته مننه کوله محترمو میلمنو څخه. لومړی د افغانستان خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو، ورپسې به له احمد شیبر څخه د نړۍ خبرونه واورو.
سلام، مهم خبرونه دا دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس بللی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی ایران ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو د هر اړخیزو همکاریو ژمنې ورکړي، او مالیه وزارت د ګمرکونو مصرفیتونه او وزارت هغه کارکوونکي په مډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه ښې وړتیاوې ښولي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. ښاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په یو لیږلي غږیز پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانید په ګډ کار او زحمت سره د زیمبابوې ټیم ته ماته ورکړي او د اتلولي کپ د ځان په نوم کړي.
تیم کرکت و پیروزی به سابقه از اینا یک درس بر تمام ملت حکومت.
ولسمشر غنی وایي د کرکټ ملي ټیم او د دوی بي ساري بریا د ټول ملت حکومت او ټولو ادارو لپاره یو درس دی. دوی په ګډ کار ډیرو منظمو لوبو ژور فکر او تمرکز وتوانیدل اتلولۍ کپ خپل کړي. افغان ولسمشر دا پیغام د کرکټ ملي لوبډلې د تیر ورځې بریا په اړه ورکړی. افغان ملي ټیم تیر ورځ د زیمبابوې په وړاندې د 5 یو ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله، او له زیمبابوې څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. افغان ټیم په دې بریا سره د نړۍ 10 غوره ټیمونو ته ورداخل شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې ایران ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو د هر اړخیزو همکاریو ژمنه ورکړې. عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له ایراني چارواکو سره یې په سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه والي هر اړخیزې خبرې کړي. ښاغلی عبدالله ویل د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو لاسرسی او په کې د افغان سوداګرو لپاره د پانګونې د زمینې برابرول، ایران ته د افغانستان د صادراتو پراختیا، افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول، او له ایران نه هرات او بیا د افغانستان نورو برخو ته د دوخارون د وسپنې پټلۍ غځېدل هغه مسایلو چې ایراني چارواکو یې په اړه د همکاریو ژمنې وکړې. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله همداراز ویل چې د افغانستان، هند، تاجکستان او ایران ترمنځ د وسپنې پټلۍ د غځولو په اړه چې ترانزیتي لاره به هم وي د یادو هیوادونو په څلور اړخیزه غونډه کې بحث کیږي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مصرفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې پروان کال کې لزانه وړتیاوې ښولي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه جوړ شوې غونډې کې ویل چې د وستایل شویو کسانو د ښو او شفافو کړنو له امله سکال د هیواد اوایت په بیساري توګه ډیر شوې دي. ښاغلی حکیمی ویل مالی وزارت سکال د 114 میلیارد افغانیو د اوایدو د ټولولو هدف ټاکلی و چې کارکوونکي 140 میلیارد افغانۍ اوایت ټول کړل. د دې وړاندې د کال په پیل کې د مالی وزیر د ټولو ولایتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته د اوایدو د راټولېدو ځانګړي هدفونه ټاکلي و چې په وینا یې ډیرو یې دغه هدف ترلاسه کړی و. او په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولایتي په یو خبري غونډه کې چې د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې موجود وو، ویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامه تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. ښاغلی عزیزي ویل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید ښکېلې خواوې پام ونیسي. د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د ملي اردو 203 تندر قولي اردو له څو ورځو راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقوقو او مدني فعالانو د دې اندېښنې په اړه څه نه وایي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
ایران سعودي عربستان ملامت کړ چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز صنعا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان مسؤول دی. انصاری داونه ویل چې دا برید کله شوی دی. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پر شیعه یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ادعا په اړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویاند احمد اسیری وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه په صنعا درنه بمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوې یې په نقشه کړې چې له دې ځایه د سعودي پر خاوره ډزې کېشي. اسیری زیاته کړه چې یاغیان له یو شمېر ملکي ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. سپینه ماڼۍ له عراق څخه وغوښتل چې سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلافات شاید په عراق کې هم فرقه یي شخړې زیاتې کړي. د سپینه ماڼۍ په وینا په عراق کې به فرقه یي شخړې د داعش پر ضد د دغه هېواد وروستۍ بریاوې اغېزمنې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما په دې ټلیفوني مکالمه کې وویل چې دوی په عربستان کې د شیب مشر اعدام، په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید او بیا د دې حملې غبرګون ته اندېښنه ښکاروي. نن درېمه ده چې په بغداد کې په زرګونو شیعه په لارو کوڅو کې لاریون کوي او په بغداد کې د عربستان د سفارت د بندېدو غوښتنه کوي. د هند جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمې کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. نه اویا کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو. سعید د هند د صدر اعظم نریندرا مودي یو نږدې ملاتړی و چې هڅه یې کولې افراطي ډلې په سیاسي بهیر کې داخلې کړي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. مفتي محمد سعید کوشش کاوه چې دا ستونزه له پاکستان سره د خبرو له لارې هواره شي. دی د کشمیر د دواړو برخو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پلوی و. په 1989 کال کې چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یاغیانو هڅې تیزې شوې، د مفتي محمد سعید یوه لور یاغیانو وتښتوله او بیا وروسته د نجلۍ له 500 زندانیانو سره چې په هند کې بندیانو تبادله شوه. په لیبیا کې سیمه ییز رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 21 تنه نن هغه مهال ووژل شول چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلیتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یوه مرکز سره ولګېده او وچاودېده. خو د زلیتین چاروال وویل چې په دې پیښه کې 40 تنه وژل شوي او هغه وخت چاودنه وشوه چې د پولیسو په مرکز کې په سلګونو نویو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب شوي وو روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې شک کېږي چې دا برید به د داعش ته وفاداره کسانو کړی وي. د جرمني عدلي وزیر وویل یو شمېر هغه پناه غوښتونکي به چې له نوي میلادي کال په شپه د کولن په ښار کې په جنسي حملو تورن شوي دي شایي له جرمني وباسي. په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه هایکو ماس وویل هر هغه چا ته سزا پکار ده چې له قانون څخه سرغړونه کوي پرته له دې چې ورته وکتل شي چې له کوم ځایه راغلی دی، او که دا ثابته شي چې مجرم دی نو په عمري حبس به محکوم شي. د نوي کال په شپه په کولن کې پر لسګونو ښځو جنسي بریدونه شوي او د غلاو راپورونه ورکړل شوي دي. په هامبورګ کې هم ښځې هدف ګرځېدلې دي. پولیس وایي چاینی شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي عربان او د افریقا د شمال وو، خو چارواکي وایي چې تر اوسه داسې کرش اسناد نشته چې دا معلومه کړي چې کومو کسانو دا حملې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د فلکس په نوم تلویزیوني شبکې تېره ورځ د نړۍ په 130 هېوادو کې خپلې خپرونې پراخې کړې. نیټفلکس مخکې د نړۍ په 60 هېوادو کې خپرونې کولې او تر پراختیا وروسته یوازینی هېواد چین دی چې دې شبکې ته یې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړې. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له نجیبې زمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 200 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. په کندهار کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په هرات کې به هم آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په جلال آباد کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. په غزنی کې به هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 15. آسمان یې وریځ، د اورښت احتمال شته. او په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 15. آسمان یې وریځ، د اورښت احتمال شته.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی.
آزادی پڅپوکي او خبرونه قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه ونی کی هلی ومني. د دې پروګرام د بحث موضوع ده په جنگی شرایطو کې د ټولنیزو خدماتو رسول او د غراسه اقتصادي وده. نظر صاحب محترم مېلمانه هم سره موافقه په دې برخه کې به په دې وغږی چې څه ډول کېدای شي چې سره له ټولو مشکلاتو موږ کولای شو چې خلکو ته عامه خدمات په ښه توګه ورسیږي او اقتصادي حالت یو څه پرمختګ وکړي.
بله، قسمی که خودتم گفتی زیادتر در قسمت دوم از انتقادات زیادتر میشیم و زیادتر راه‌های حل پیشنهاد میکنیم، مخصوصا پوهان صاحب محمد بشیر دودیال استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل و آقای صافی رئیس فاکولتی اقتصاد تشریف دارن. اینا چی پیشنهادات دارن، چطور شون که از یک طرف ناامنی ها را در نظر بگیریم و از دیگر طرف هم بتانیم به مردم خدمات عامه را یعنی زیادتر بسازیم و یک رشد اقتصادی هم به دست بیاریم. از او خاطر پوانس باجازیتان یک پیامک است و پیامک میشنیم، باز ما سوال ادامه میتیم سر باز نوبت میتیم به شما. پیامک میشنیم.
شجاعان مجاهد هستیم از ولایت کاپیسا از ولسوالی تگال. خود کیمیایی سیاه یا سفید که به مردم زیارت بشه مردم افغانستان چیزی سهولت نداره. یک بوجی خود سیاه که در بازار وطن فروخته میشه 4000 یا چیزی کم 4000 فروخته میشه. شما فکر کنید یک کسی که متکی به زیارت باشه یک بوجی خود سیاه را بگیره و هم 4000 بگیره، باز در گندم پرته و گندم چی براورده به او داره. امی کودی کیمیایی سیاه یا سفید در دویشان بیادر قیمتش بسیار بلند است.
بله پوان صاحب، اینمی سوال و همه تو سوال ها صاحب در هر ساحه گرچه گفتیم انتقاد نمی کنیم، باعث ازی شد که پروگرام ما درست بکنیم، یعنی جور بکنیم و به نظر شما مراجعت بکنیم. در یک شرایط صاحب پیشنهاد شما چی است؟ آدم مثال های دیگه دنیا را بازم اگر در نظر بگیره صاحب، مثلا از ترکیه اگر مثال بتیم در می 14 سال جار جنجالای ما و نام صاحب عجیب غریب یک رشد اقتصادی که در مثلا صادراتشان صاحب اگر سالانه 30 میلیارد دلار بود آله به 150 میلیارد دلار صاحب رشد کرد. از این قبیل مثلا سرکایی که امو درجه اول اوتوبان که میگن یا هایوی میگن هرچی که میگن صاحب امو که دو سرک رفت و دو سرک آمد میشه، از او 6000 کیلومتر جور کردن، چندین تونل زیر بر و پلا سر بر و صاحب عایدات سالانه مردم از 3000 به 10000 خیز کرد، آله کمکی که رشد ضعیف شده مثال به 9000 پس آمده. از این قبیل حالا توصیه شما چی است؟ کسایی که ادعای رهبری میکنه یا ادعای یک حزب رهبری میکنه، اینا خود یک پلان باید خود داشته باشن، باید که ما از این طریق کنترل جنگ میکنیم، از این طریق همه نبرتان پل میسازیم و از این قبیل مسائل. پیشنهاد شما رو بگیریم، چی میگین سب شما؟
بهترین موضوع رو اشاره کردین، بخاطر ازی که قضاوت یک جانبه نباشه و زیاد انتقادی نباشه ما چند نکته را عرض میکنم. اولا ابی خود آموزش، سطح معلومات و ارتقای فهم مردم بسیار ضرور است. متاسفانه تای جنگ های چندین ساله امی سطح شعور مردم افغانستان ای رو باید ازعان کنیم، باید سرزی اعتراف کنیم دم پایین ترین سطح هست. اونا هنوز هم امی در که لازمه ندارند که می دارایی های عامه از همگی است. اونا هنوز هم دلسوزی ندارند، اونا هنوز هم با هم متحد نیستند. در قدم اول آموزش و ارتقای سطح معلومات مردم است. یعنی اگر در این مسائل اگر 50% دولت مقصر است، باور کنید 50% مردم هم مقصر است. ما خودم به شمول خودم از این منکر شده نمیتونم، همه ما باید در این ملامتی خود شامل بدانیم. دوم امی اصلا دلایل جنگ ابصار ضرور است. مردم فکر میکنه که جنگ افغانستان یک جنگ مقدس است، ولی اگر جوانب مختلف از زیر ببینیم این جنگ را تشریح کنیم مردم متوجه میشه، حتی کسایی که در این جنگ هستن اونا هم حقایق شاید پیدا کنن و شاید یک ایده زیاد از اینا از جنگ دست بکشه، ولی بجز از یک چند رادیو تلویزیون و اخبار که اونا واقعا رسالت خود ادا کردن، متباقی مطبوعات ما هم در روشن ساختن اذهان مردم کمتر توجه کردن. این را باید بگویم مطبوعات رول عمده داره، علمای دینی ما رول عمده داره، احزاب سیاسی جامعه مدنی رول عمده داره. در پالویزی ما باید امی علل نارضایتی مردم خصوصا اونایی که در نقاط دوردست هستن و اونا زودتر هزم جنگ میشه، ما نارضایتی از اونا را باید رفع کنیم و یک صدای متحدانه و بسیار قوی و یک پروگرام بسیار سنجیده شده به خاطر صلح. چندین بار ما نزدیک شدیم به صلح ولی پس عقب رفتیم نسبت به دلایل مختلف. اون مردم امیدوار شدن به امور روز و به امور شبه که باید اعلان صلح همه شد، یک خبر آمد که تمام پروگرام صلح را در هم و بر هم ساخت. این اشتباهات باید تکرار نکنیم و اتحاد و وحدت ملی بسیار ضرور است. این ماره کمک میکنه که از این مشکلات برایم. خب چون بدون جنگ هم نمیشه که ما از جنگ چشم پوشی کنیم. جنگ هم یک واقعیت است. بخاطر از این که جنگ ما از یک نقطه حاکم بتانیم قرار بگیریم، باید نیروهای دفاعی خود تقویه کنیم. اینا تدابیر است که قدم به قدم ما شما را میتونه از این حالت بد بکشه، البته به شرطی که امر رقمی که ما گفتم و این ترتیب قدم به قدم ما همه ما، هم ملت، هم مردم، هم دولت، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی با کمک خارجی ها، این برادران خارجی هم همراه ما باشه، ضرورت داریم با اونا، همه ما متحدانه وقتی تو یک برنامه ری داشته باشیم ما یقین دارم که بسیار زود میتونیم از این حالت برایم. خب شما بعضی وقتا بعضی مساله را بسیار خوب کار میکنین که میارین ویتنام با ترین جنگ سپری کرد و طولانی ترین جنگ هم بود، ولی در اون حال اطفال از اونا در زیر جنگلات تو جای سنفایر جور کرده بودن، مصروف تعلیم بودن و خود متحد احساس میکردن، متحد بودن. امی که جنگ ویتنام خلاص شد با کمترین فرصت اونا تمام خسارات جنگ اونا پورا کرده تانستن و امروز ویتنام یک کشور است تقریبا به سطح رفاه همگانی در جمهوری است. ما امتون سالای را داریم. این قدمایی بود که ما عرض کردم.
بله صافی صاحب، شما چی فکر میکنین امی، یعنی هر طرف یا هر گروه یا هر حزب که ادعای رهبری در یک مملکت میکنن، اینا از الف تا زید باید پلانای خود داشته باشن. بیاین از حکومت خود ما تیشیم، از حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، از ایگپا تیشیم، امی طالبا کسی هر روز خدا میکشن، چند نفر دیگر هم میکشن، وسون بامپارت و ایسو دزگو و از این قبیل مسائل سب، یا میت کدام پلان ندارن، یا نمیگن که برادر ما اگر بیاییم خیلی این قفا آبریکا جور بکنیم، این قصرک جور میکنیم، این مکاتب یا در بین خودشون مکتبی گپا جور نمیکنن سب. یعنی توصیه شما چیست به کسایی که ادعای رهبری میکنن؟ اینا هم بسن ممالک دیگه یک پلان اقتصادی خوب باید داشته باشن، با در رشد اقتصادی مردم خود در نظر بگیرن، رفاه مردم در نظر بگیرن. صافی صاحب چی پیشنهاد میکنین؟
جناب نظر صاحب، در جواب سوال شما ما باید بگویم که همی چی باید شود، ایره ما کتگوری میکنم، یعنی در چند سطح همیشه که ای کارا شود.
بله.
ما یک کتگوری میکنیم که به سطح دولت است و دیگه به سطح مخالفین و به سطح مردم عام، یعنی مثل ما شما و مردم عامی که نیو طرف هستیم نیو طرف هستیم، سه کتگوری تقسیم میکنم. به سطح دولت باید اولین چیزی که مهم است در اقتصاد اوی است که تأمین امنیت است. وقتی که ما فاکتورهایی که زمینه سازی برای اقتصاد میکنیم، یک مهم چیزی که در فیزیبیلیتی استادیز یا در مطالعه که آیا زمینه اقتصاد یا زمینه سرمایه گذاری یا رشد اقتصاد موجود است یا نیست، یک فاکتور امنیت است که او مورد بحث گرفته میشه. باید توجه در تأمین امنیت صورت بگیره که این فاکتور هم مربوط دولت میشه و هم مخالفین دولت میشه. با مخالفین دولت پیشنهاد ما ای است که هرچی که اختلافات سلیقوی که با دولت افغانستان دارد او را یک طرف بگذاره و ببینن که در ساحاتی که مثلا پروژه ها و مسائلی که به رشد اقتصاد و مسائلی هستند که ابدا به شکل ابدی در رشد اقتصاد کشور تقویت می بخشه و اقتصاد افغانستان تقویت میکنه، در تأمین از اونها هم در تأمین امنیتی از اونها هم کار شوه، بالاخره خود را از این ملت به شماره. ای که مثلا پروژه تاپی صورت بگیره، ای تعلق به جناب رئیس جمهوری اشرف غنی هم نداره و جناب از اینایی که در رهبریشان قرار داره اینا نداره. ای یک پروژه ملی اقتصادی هستن، یا مثلا پروژه چابهار که پیشتر خبرای خوشی را دربارشان شنیدیم، یا پروژه ریل دیگر. در تأمین ازی هم دولت باید بکشد و هم اینها بکشد و هم مردم بکشد، که مردم هم در این راستا باید همکاری شوکه. در بسیاری جاها مثلا مثلا پروژه های برق هستند که در قرات و در قصبات و یا از قرات و قصبات میلین های برق و دیگر مسائل پروژه های اقتصادی میگذره، اینا هم در تامین امنیت با دولت همکار باشند. دیگر دولت پالیسی های عمده را باید جور بکنه، قسمی که شما اشاره کردین، و خوشبختانه که جناب رئیس جمهور هم در امو روزای اولی که سخنانی ها داشتن بعضی مسائل پالیسی های اقتصادی خود تشریح کردن و خدا بکنه که خدا برشان زمینه مساعد بکنه و بالاخره خدا برش توفیق بده که در عمل پیاده بسازه و پالیسی های مؤثر اقتصادی باید جور شوه. بله، مسئله د تولیدات و تقویه ده په داخل د افغانستان کې، یعنی منګه دغه د انویسمنت یا د سرمایه گذاری په دوه بخشو باندې تقسیمول شي، یا فارنل اکسپریمنتس انویسمنتس، یعنی خارجي سرمایه گذاری چې په اقتصاد کې یو فاکتور ده، یو بل ډومېسټک یا دغه داخلي سرمایه گذاری ده. دغه دواړه باید تقویه شي، لکه څنګه چې غوور تاسو پیغام نشر ک هغه باید تقویه شي. بل دغه سی پروژې رامنځته شي، لکه د ټاپي پروژه شو، د چابهار پروژه شو، دغه د ریل موضوع شو، یا دغه لار اروپا ته د افغانستان وصل کیدلې، دغه سنورې چې دی کې د امسایګانو هم دلچسپی د ازمنګ هم دغه منافع سره مشترک کیږي، بل اخره د امنیت په حالت کې د جنگ د دریدلو په برخه کې هم سره همکاري کولای شي. خبره باید وګدارانه نشي، دغه یو موضوع زبادیا د کوم لکه څنګه چې په اول کې ورته اشاره وکوله، بعضی اوقاتو کې دغه جنگونه اقتصادي جنگونه دي، یعنی اوس وخت کې زه وایلی شم چې تر ډیره حد پورې دغه جنگونه په اقتصاد باندې ولاړ دي. دغه څوره زی تاسو به بلا خصوص هغه کسان چې د طلا په مارکیټ کې دخیل دی، وغوی پیږي چې دغه د ایران او د سعودي دغه موضوع رامنځته شول، څنګه د طلا مارکیټ کته پورته لاړ. یعنی دغه مسائل دي، دغه د اقتصاد پورې کلک تړلي دي، دغه سیاستونه د ورځې په اقتصادونو باندې ولاړ دي. نو بنا دغه سی پروژې کې رامنځته کیږي چې هغې کې مشترک د ټولو خواوو د ټولو جوانبو په هغې کې هلته مفاد وي، په هغې کې د هغوی په اصطلاح اغه انټرست موجود دی، نو بالاخره د افغانستان په امنیت کې هم رول لوبولی شي. بل د مخالفینو باندې دغه موضوع چې تاسو جناب نظر سره تاسو ورته ډیره ښکارا اغه وکول اشاره وکوله، زو بیا یو ځل دوی ته پیشنهاد کوم چې دغه د عام المنفعه پروژو او بالاخره د دائمی اقتصادي پروژو او د سلیقوي اختلافاتو ترمنځ دوی لري، دوی باید په یو تفاوت باندې قائل شي. مثلا مکتب او درس او تعلیم دا یو مهم فاکتور دی په اقتصاد کې، لکه سوخ مخ کې ما یو هغه ول صدقه د ژوند خبره وګدنه شي، دغه د ژوند سطح بل اخره تعلیم او تربیه په اقتصاد کې ډیر مهم رول لري. نو بنا دوی باید دغه سی هغه ولري پروژې ولري، دغه سی پروګرامونه ولري، بل اخره که دوی غواړي په افغانستان کې اوسي، بل اخره د افغانستان خلکو نزان غني، دغه پروژو ته دوی باید توجه وکړي او دوی ورته رښتور کی او د حتی دوی باید دا شرم نه غني چې بل اخره په دغه موضوعاتو کې دولت سره بل اخره همکار شي، او دولت لکه څنګه چې په وانسه ورته اشاره وکوله دغه د صلح موضوع ده، دغه ته راوړاندې شي، جدیت باندې دې کار وشي، تر څو پرې دغه جنگ هم تر حده پورې منځ ته لوي. خو شخصا زه وایم چې تر حده پورې دغه د جنگ موضوع چې ده خبره وګدنی شي، دغه د جنگ موضوع تر ډیره حده پورې دسه هغه د ډیرو قوتونو پورې تړلې ده چې د هغوی ژمنتیا پکې ضرور ده، تر څو چې هغوی ژمن نه شي دا جنگ به تر حده پورې دوام لري.
دودیال صاحب، ځینې کسان په دې باور دي او داسې پیشنهاد کوي چې د افغانستان چارواکي یا د افغانستان د حکومت مقامات چې کله خبرې کوي، دوی د 15 کلنو، 10 کلنو، 15 کلنو پلانونو خبره کوي، چې هغه هم یعنی په خپل ځای کې سم دي، لیکن خلک د افغانستان داسې وضعیت کې دي چې دوی یعنی زر نتیجه غواړي، دوی غواړي د دوی په ژوند کې تغییر ډیر ژر ومومي، دوی ورته وایي چې اولاد ته به دا فایده وکړي، شاید او زیات په دې خبره باندې باور ونه کړي ځکه خپله په بد وضعیت کې دي. ځینې کسان وایي چې حکومت باید په کومه ساحو کې چې زور رسیږي، یعنی تاسو چې مخکې اشاره وکړو نظر صاحب ویلي چې کوم ځینو کې چې امنیت ښه دی، کوم ځای کې چې منابع ورته برابر دي، کوم ځای کې چې خلک همکاري کوي، هلته توجه زیات کړي. ضرور نه ده چې ټول افغانستان د یو ځلي ګلې ګلزار کړي. مثلا د تعلیم او روغتیا برخې ته کرا شو، یعنی دغه دوه نیم کاله کې چې کوم وروستي رپورټونه رارسیږي، یا د خارجیانو لخوا یا د داخلیانو لخوا، د افغانستان د بچو د قلم او د کتابچو پیسې هم پټی شوی دی دغراس یعنی یو پوره یو ولایت کې یو مکمل ولایت کې چې کېدی شي سلګونو زر اوسیدونکي ولري هلته شل بستریز روغتون مثلا نشته دی فکر نه کوئ چې الاقل دولت باید هغه ځینو کې تمرکز وکړي فوکس وکړي چې هلته زور رسیږي او هغه ابتدایي او اساسي برخې دي د خلکو د خدمت لپاره.
بلکل موافقم. مگه په اقتصاد کې هم دغه استرال رو یو شمیر پروژې دي چې زود ثمره دي نظر په ضرورتونو سره، او یو شمیر تدابیر دي چې هغه عاجل دي اولیتونه.
بله،
دا حتی په عادي حالاتو کې موږ مبرمیتونه او اولویتونه جدا کوو نظر هغه څه ته چې د اوږدې مودې لپاره په نظر کې، او افغانستان خو بالکل یو استثنایي حالت کې ده. اوس د خلکو ضرورتونه بعضو ساحو کې ډېر زیات عاجل دي، او دغه عاجل ضرورتونه کې د زود ثمره پروژو په واسطه موږ پوره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې خلک تمایل وښیي دولت ته، خلک د جنګ نه منصرف شي او دې خواته راشي. دا ډېر یو ضروري خبره ده. دائما په اقتصاد کې سکتوري ادارې بیلې شوي دي. سکتوري ادارې داسې ادارې شته ده چې په د ښارونو په مرکز کې ضروري خدمات او دا ترسره کوي. که همدغه ضرورت نه وای، همدا خبره نه وای، او دې علمي شکل نه درلودلی، نو موږ به د سکتوري ادارو سکتوري تدابیرو سیمه ییزو برنامو نه خبره نه کولی. سیمه ییزې برنامې په دې معنا په هغو ځایونو کې چې امنیت ته امکانات شته ده او منابع نه دي تخریب شوي، او په هغه ځای کې موږ کار کولی شو، دغه سیمه ییزه برنامه متمرکزه کوي همدې ته، او کومه سرمایه چې په لاس کې لري دا ورولپ همدې باندې په کار واچوه. د دغې ځینه ورو ورو بیا دا انکشاف پیدا کوي. انکشاف د یوې نقطې نه شروع کیږي او بالاخره پراختیا پیدا کوي. دا د هر اړخه هم د عوامو غوښتنه ده، همدا شی هم د علمي د لحاظه اکاډمیک د لحاظه چې موږ وایو په دغه صنف کې چې موږ کله لکچر ورکوو او محصلینو ته داسې مثال وایو، د سکتوري اداره وایو، سیمه ییز اقدامات او برنامې وایو، زود ثمره، دوی ټول نو هک حیران شي چې دا ولې داسې نه دي شوي چې دا دومره ګټه لري او موجود هم دي او معلوم هم دي. دا زمونږ دولت ولې دې ته تر اوسه متوجه نه ده؟ زمونږ هم سوال هم دا ده د دولت ته، زمونږ بار بار د پیشنهادونو سره سره هر تحقیق هر مقاله چې موږ لیکو په آخر کې وړاندیزونه لیکو اداراتو ته، وزارت زراعت ته جدا، وزارت مالیه ته جدا، وزارت صنعت ته جدا، صنعتي پارکونو پاکړه په جهه علیحده، د انرژي کې منابعو پاکړه علیحده، خدای پره پیشنهادونه موږ لیکو. تاسو زمونږ د پوهنتونونو علمي مجالي وګورئ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ دغه د طبیعت مجله، خراسان، آریانا، دا ټولې مجلې تاسو وګورئ، په دې هرې مقالې په آخر کې دومره یو ښایسته ښایسته پیشنهادونه راغلي دي. په دې باندې دانشمندانو علماو ځان ستومانه کړی ده، او یوه برخه یې همدغه ده. دوی وایي چې تاسو هغه اقدامات وکړئ چې ډېر ضرور دي، مبرم دي، هغه ته ملا وتړئ او دا کېدونکي دي. خیر، خدای مهربانه ده، د اوږدې مودې پروژې هغه چې ډېر وخت نیسي، ډېره سرمایه غواړي، هغه به هم وشي، اما دغه عاجل ضرورتونه خو باید رفع شي. دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده، دا داسې یو تصادفي یوه خبره نه وه چې رامنځته شوه، بلکې موږ په دې باندې تاکید کړی ده مراد صاحب. تل
تشکر. حالا نوبت شنوانده است، ما یک اعلانک کوتاه میگیریم. به مهمان های محترم شما شنوانده از این مار یک ذره بشنوید، نوت بگیرین که باز جواب بتین شماره تلفن بعد از اعلان یک بار دیگه من میگم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، البته بازم یادآور میشیم که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. همینجا یک سوال دیگه هم از شنونده میکنیم، به ما خبر بدن که همونطور که ما رادیو آشنا را اعلان میکنیم، آیا اونا همونطور ما را اعلان میکنن یا نمیکنن؟ یک کمه که به ما خبر بدن اگر تعقیب میکنن. به هر حال شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 203 541. شماره به امیلالی رو هم بگویم، اگر در اروپا و اینجا ما کس علاقه میگیرش سوال میکنه، سوال خوده تره بکنه که ما 00420 نگویم که حال شنوانده فکرش دیگه سو نشه، 00420221124501 در خدمت شان است. به هر حال شنوانده عزیز بفرمایید.
بله، السلام علیکم جناب نظر صاحب تا مراد صاحب تا و محترم و ملمنو تا سلام و سلام برای خیلیم دو پروانه.
مرحبا، بفرمایید.
گورا جناب مراسب کلر اسوال برعکس داشتی چای کوشتی بدون پیواز دغه محترم اقتصادانو نه پراتا د افغانستان رهبرانم دعوت کړي وای او د افغانستان ګورمندانم دعوت کړي وای او د افغانستان د ملت نام یو غل انتخاب کړی وای چې د افغانستان رهبر ته دی ویلي وای چې افغانستان څنګه ورانیږي او ګورمند ته دی ویلي وای چې د افغانستان اقتصاد څنګه ضعیفیږي چې ته غلا وکړي او افغانستان دا غریب ملت چې دود کې آخر غلا دا کوي دې نه پوښتنه کوي زه اوس په جنبندۍ کې داسې وایم که چېرې د افغانستان په جنګي حالت کې د اقتصاد رکود مخه ونیول شي دلته دوه تعهده پکار دي یو د کشر نه نیولې تر مشره پورې د خپل د خاورې د اقتصاد او خپل د خاورې سره تعهدات ولري بیا موضوع بل هدف دا دی چې د افغانستان ځوان ګوره نن اروپایي کشورو ته ځي او زمونږ دولت وایي چې افغانستان برباد شه ولې ولې مخه نه نیسي حال دا چې پاکستانی زما د پستې د ریښې مثال د خبرې چې د افغانستان د اقتصاد مخه نیسي د افغانستان نه یو رهبر نه یو مجاهد نه یو قماندان نه یو دولت مخه ونیوله چې د افغانستان د پستې د ریښې بنیاد یې باشي نو زما سوال د محترم میلمنو نه دا دی آیا دغه ملت چې ټول یې غله دغه زورمندان چې ټول یې غله دغه نظام چې فینان ټول یې غله آیا داسې شخص به پیدا شي چې دغه مشکلاتو مخه ونیسي تاسو توجه نه یو جهان مننه
ډېره زیاته مننه یو بل اورېدونکی اخلو مهرباني ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ته
سلام محترم آقای رضوان مراد محترم آقای نظر مهمانان شما را در استودیو و شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم
تشکر اختری صاحب
لطف کردین شما سلامت باشید مستفید شدیم از صحبت‌های اردو استادان محترم با واقعا با وضاحت بسیار در محور خوبی صحبت کردن از اینا استفاده کردیم هرچه و خدمت شما هم در مورد که هیچ کشوری نیست که جنگ را سپری نکرده باشه و در جنگ نبوده باشه و حال کشورهای هم هست مثلا دو جنگ اول و دوم جهانی را ببینین و جنگ کره شمالی و کره جنوبی جنگ ویتنام و همی سلسله جنگ های دیگه تا حال ادامه داره منتها آنچه که هستی رب میگیره به درایت های فکری کارمندان یا بخصوص کسانی که در رأس دولت ها قرار میگیرن درایت فکری کاردانی از اونها مطرح است استقلالیتشان هم مطرح است که متاسفانه این چیز در وجود رهبرای افغانستان نبود که میتونستن افغانستان از معضله جنگ آینده جلوگیری شود بنابراین او چیزی که بسیار ضرورت است طوری که برادران پیشتر میگن میفهمیم که قدرت است که اقتصاد هم حفظ میکنه قدرت دو محور است محور اصلی است اصلا قانون است اگر ما چنگ به قانون میزدیم کسانی که به خاطر جلوگیری از فساد امروز افغانستان آنچه که دامنش گرفته عبارت از فساد است اعتمادی در بین کشورهای جهانی از بین رفته فساد چه کنترل میکنه نظام قانونی نظام قانونی او است که کسی که اختلاس کرد کسی که خیانت کرد در امور به حساب جنگی و نظامی اینا را باید به محکمه علنی اینا را محاکمه میکردن پول دولت باید دوباره پیش از اینا مسترد میشد ما تنها یک کابل بانگ استناد میکنیم شما باور بکنید در هر وزارتخانه افغانستان اسناد شواهد کلی است کمیسیونات این شده کسانی که اختلاس کرده خیانت کردن در بودجه دولت افغانستان در بودجه وزارت‌های خود اینا موجود هستند و فعلا هم در ارگان‌های دولتی به حیث مشاور یا به حیث یک کارمند دیگه هم اجرای وظیفه میکنه اینج است که حاکمیت در قانون که نباشه زور قدرت و اقتصاد اینا کلا از بین میره حفظ میکنه اقتصاد فقط قدرت اونمو عبارت از قانون است و قانون کی حمایت میکنه عبارت از تجهیز قوه نظامی است قوه پلیس است و قوه امنیتی است اگر این سی جدار با تجهیز داشته باشیم مملکت آرام میشه در آخر یک پیشنهاد یا یک سوال دارم از جناب پوان صاحب اگر در مورد اینا نظر خود بتن من فکر میکنم کشور هر کشور ملتش میسازه با اون ملت اگر دلسوزی میکنه خود ملتش میرسه مثل ما آلمان شاهد هستیم چه در اون کشور زندگی میکنیم بعد از جنگ ایجاب میکنه کشورهای جنگ دیده بر خاطر کارمندای خود ایجاد تعاونی ها را باید میکردن به خصوص بر کارمندای دولتی که اینا میتونستن کوپراتیف ها را به اینا ایجاد میشد تا دستشان از بازار آزاد کوتاه میشد در مورد از اینکه اینا نتونستن که فابریکا که عبارت از زیربنای اقتصادی است و این زیربنای اقتصادی تولیدی کارمندان خود استخدام میکردن که امروز مهاجر کس نمیشد، هیچ چیزا صورت نگرفت. آیا ایجاد سیلوها هم برای مردم عامه هم ضرورت بود یا نه؟ در این مورد نظریات شما میخوایم. تشکر.
بله تشکر. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز به مهمانای عزیز ما مراجعه میکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
تاسو مهمانو ته سلام
علیکم. و علیکم السلام.
بما زبر پاسه بونو ته نظر دادا چې تاسو خو اقتصاد په نه دی د افغانستان غریب طبقه دی پورا کار پیدا شي. زراعت باندې لږ زیات کار وشي لکه غنم په ډېر اشاره ملکو کې د غنم کړي حکومت ته ورکړي بیا ومن وسو بازار کې څه نه پیدا شي څوک دې قانی کوي نه ځکه چې بیرته ری ورکړي نو ټول خلک له همدې وجې بېکار دي.
بله
که دا څه کېږي چې دا غنم په دې قانون په جګ نه سره واخلي دا پیسې به م بهم ټول په کار وي جنګونه به م لاس واخلي څه پیدا شي تبا د توفی پروژه خلکو ته کار نه پیدا کېږي. بله پروژه ځکه ټول افغانستان کې ډېر مخلوق کار کوي په مخلوق پروژه او طبیب پروژه کې به یو ډېر زر نفر کار وکړي
ډېر زیات
تمنلپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي
د
غنم په قیمت ترې واخلي نور زراعتي توکي په قیمت ترې واخلي او بېرته بازار ته ارزانه وپلوري په بازار خلکو ته هم به خلکو ته کار پیدا شي هم به د افغانستان پیسې بندې نه دي.
ډېره زیاته مننه. ښه
پیشنهاد
یو بل اورېدونکی هم پروفیسر صاحب مهرباني.
بله سلام آقای نظر به شما آقای امراد مهمانان عزیز شما سرکی از دوگر تو برمیستم.
بله سیدیر کسی بفرمایید.
خب من در خواست سوال خود میگم بعد از نظر خود از سوال من این سر بعض رسانه ها ما میبینیم که دار تشویق میکنه سرمایه گذاری رو در خارج کشور در نانش نمیشه مثلا میگه باید بیشتر به دوبه دوبه یک کشور رو یک شهر رو یا یک منطقه امن شما میتونه سرمایه گذاری بکنید سهولت بر اونا فراهم میتونه یا از لحاظ قانونی چقدر قانونی است و از لحاظ حقوق چقدر واقعا حقوقی قانونی است اگه دیم سوال مرا پاسخ بدن. یک موضوع نظر من است که متاسفانه در افغانستان در بحث سرمایه گذاری بیشتر یک نوع ذهنیت غلط شکل گرفته عوضی و اشتباهی شکل گرفته که سرمایه گذاری امری میدونه که یک کسی 20 میلیون یا 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون 200 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه فابریکی و اهم دو سرمایه گذاری سرمایه گذاری میگه در حالی که در کشورهای مانند افغانستان که ناامنی بدنی شورش اقتصاد در هر گوشش وجود داره شعله های ناامنی افروخته است در این وضعیت باید بیشتر دولت چون بودجهشون کم از صنایع کوچک روستایی بیشتر توجه داشته باشد. شما زمانی که جنگ با پایان جنگ کره شمالی و کره جنوبی رو ببینید اقتصاد از زمان کرش کرد اونا بیشتر از روستاها و قرا قصبات و صنایع کوچک بیشتر تمرکز کردن صنایع کوچک روستایی صنایع دستی صنایع زراعتی مثلا زراعت بیشتر مکانیزه کردن دوی مثلا ما در افغانستان داریم بیشتر مردم ما از خانه ها خوب بهشون قالین میبافند یک قسمت دخالت کلاسیش بیشتر توجه کنند مثلا ما آب شیرین داریم در قسمت ماهی پروری پالپای ماهی پروری بیشتر توجه بکنن امروز شرم از برنامه که ماهی از کشور پاکستان که آبهای شور است آبهای شیرین ما میره به پاکستان ما ماهی وارد میکنیم مرد ما شرم است ما تخم از ایران وارد میکنیم مرد از ایران وارد میکنیم بیترین زنده ما میتونیم از بودجه اندک با 10,000 20,000 100,000 دلار میتونیم ما صنایع ایجاد بکنیم مثلا فارما ایجاد بکنیم به خاطر ماهی پروری دام پروری روش ترچینگی ترینینگ آموزش برای دهقانا ما یاد بکنیم واقعا خیلی میتونم از طرف کشور مثلا خود صنایع کوچک رو سازی یک قسمت اصلا به وجود نمیشه معمولا ذهنیت همین است که سرمایه گذاری همون میگه که تاپی شو کازا شو مثل این است که مردم یک انتظار میده که بگذاریم شطر رو خود میداده حالا که مردم در رد این صنایع کوچک این توجود شد شده هر همه ببینین $10,000 از بالا شما در پشک بود اینی اگه در دوران در کلا دختر
شد خیلی کار فهمیده شد میگیم از گپای کتا کتا تشم سرمایه گذاری کوچک تشویق کنیم اما تو میگین نی؟ تشکر صدیقی سیب.
بله جناب لازم.
تشکر. خب استادای محترم سوالای مختلف شنیدین. یک موضوع دیگر هم که میخوایم یادآورش هم ایست که امی مسئله خود سرمایه گذاری آقای مراد ما یک ذره شاگرد اقتصاد هستم در فاکولته اقتصاد سال اول که رفتیم امی سرمایه را پرسان کردم یک استاد ما گفت سرمایه چی است؟ یکی گفت مثلا دلار از یک چیز دیگه گفت یک افغانی است یک چیز دیگه. باز به ما درس دادن گفت امی سرمایه ابتدایی که در دنیا بوده انسان ها که اولین دفعه ای استفاده کردن شاید سنگ بوده باشه مثلا اول یا می دویدن و مثلا یک گوساله را می دواندن گیر میکردن و باز می خوردن و تگپا باز پسان یک سنگ پیداش کرد سنگ زد سه زودتر امو موافق به این کار شد، یک سرمایه شد. یعنی منطق سرمایه میست که هر چیزی که در اختیار شما باشه از او بتانید استفاده بکنید، شاید یک سرمایه یا یک وسیله باشه. اما تنیس استاد محترمال سرمایه گذاری در ساحه بشر مثلا شوه، مثلا در ساحه معرف اگر سرمایه گذاری شوه، اگر مردم از لحاظ سواد با سواد شوند، در اون صورت شاید به بسیاری چیزا خوبتر بتانیم رسیدگی بکنیم. حالا مثلا یکی از مهمانای ما گفتن یک کمک مردم رو ملامت میکنیم. وقتی که ما به مردم سرمایه گذاری نکنیم، به مردم معلومات نتیم، به مردم تحصیل و تعلیم نتیم، سب شاید حق از ایرام نداشته باشیم که از وام یک توقع داشته باشیم. در این 40 سال گذشته سب در ساحه معارف و در ساحه پوانتونا اینا اوقدر زیاد سرمایه گذاری به خلم که نشته. چی میگین پوان سب؟ سوالای مردم هم در نظر بگیرین، سوال من هم در نظر میگیرین، سب جوابا به نوبت اول پوان سب با صافی سب.
بچه شما سوال شما را هم در نظر میگیریم و از شنونده ها را هم داشتیم، از پروان، از آلمان، از لوگر صدیقی صاحب و میترتیب و سوال شما. سرمایه بشری درست است، به اندازه سرمایه فیزیکی ضرور است. و شما گفتین که یک سوال شد که سرمایه چیست. سرمایه همون دارایی است که ما او را به کار میپرتیم تا که دارایی های دیگر به دست بیاریم. این سرمایه گذاری هم در قسمت نیروی بشری صدق میکنم این تعریف، و هم در قسمت سرمایه فیزیکی این ضرور است و ما قبلا عرض کردم و از جمله امی آموزش و ارتقاء سطح معلومات مردم هم عرض کردم و ما مطبوعات رادیوها را علمای دینی جامعه مدنی را دیگه اشاره کردم. این ضرور است. این سوال شما تقریبا بسیار روشن است. یک سوال دیگه که باز فراموش نشه، این مسائل دیگر ما زیاد گفتیم. یه سوال ده و چه دقیقه دکرین برخط اشاره وکرله، افغانستان یه زراعتی هواد عمدتا تر اوس پور مسلط سکتور د افغانستان په ملی اقتصاد که هم ده دکرین سکتور ده، او خوشبختانه مگه دکرین په برخه که کافی اندازه تولیدات لرو، تجربه لرو، خی منابع لرو. دکرین منابع زمگه هم دقیقه حاصل خیز زمگه دی چه مگه پی اختیار که لرو، خصوصا د بڼوالۍ په برخه کې په دې اخرو وختونو کې ډېره توجه شوې ده، او دا هغه امکان ده د مالداري او د اولفجاتو غلې دانو د دېو ترڅنګ که موږ د باغداري محصولاتو ته وده ورکړو د افغانستان اقتصاد سره ډېر مرسته کوي او د خلکو په استخدام کې ډېر زیات کومک کوي. دلته باید دولت یو څه حمایوي تدابیر د زراعت دپاره ولري، لکه د آلمان نه چې پوښتنه وشوله چې تعاونیګان تعاونیان نه یوازې په صنعت کې. در آلمان ما دیدیم تعاونی ها را در صنعت، در تمام سکتورها و آموزش های تخنیکی را اون افسر اهمیت دادن، از منفکتور شروع کردن تا صنایع بسیار ثقیله که امروز آلمان در اروپا اون خماشما میبینیم، در اوج دیدیم، خصوصا بعد از وحدت دو آلمان امروز صنایع ثقیله آلمان به کدام حد رسیدن. اونها توجه کردن، تدابیر را داشتن، پلان های را داشتن. نو په دغه ترتیب سره که چیر حمایوی تدابیر په زراعت که مونږ ولرو، مونږ زیرمتونونه جوړ کو، مونږ د زراعت مارکیټینګ سیستم جوړ کو. تاسو باور وکړئ په دغه یو یو نیمه میاشت مخکې چې مونږ بهترین انګور تولید درلوده او بهترین مڼې د کیفیت له لحاظه، د کمیت له لحاظه، اما هغه سازماندهی، هغه شیوه د مارکیټینګ، د پروسس، د سورتبندی، د اشتهاراتو چې ورته په کار و قطعا نه په دولت کې و او نه مونږ باغداران خپل دغه توانایی درلوده. دغه مارکیټینګ چې په دې وضعیت سره ډیر محصولات ضایع کیږي، متاسفانه د زراعت محصولات فساد پذیر دي، خرابیږي، تازه میوه، غنم، دا ټول نو کته یا باید مارکیټ سم کو او سره زیر متونونه جوړ کو. د دې د پروسس امکانات باید ولرو، مثلا تازه میوه مونږ باید مربا کو، سبزیجات باید مونږ گچپ ترنه جوړ کو، ترشی او اچار دا ترنه جوړ کو. چیرې دې دا کار مونږ کله کړی ده؟ یا هم ساده متوسطه ټکنالوژي، نه ډیره پرمختللې ټکنالوژي، هغه چې مناسبه ده. هغه ټکنالوژي باید د پروسس لپاره، د تجارت لپاره، تولید لپاره مونږ په کار واچو. متاسفانه د کرنې وزارت زیات فیصدي هم دغه کارتي سخي کې جمال مینه کې راټوله شوې ده. زراعت ټول په کارتي سخي کې ده، که زراعت په ولسوالیو کې ده، په اطرافونو کې ده. دغه تدبیر او اراده د وزارت زراعت د دومره کالې تر انتقاد لاندې ده او دوی هیڅ توجه ونه کړله. کرنیزې ځمکې باید وار په وار مونږ اصلاح کړو، هم د خاورو اصلاح، زهکشي، د اوبو سیستم، د شبکو ورته جوړول دا ډېر ضرور ده. ولې زموږ دولت تر اوسه پورې پرته د یو وړوکي کې کانال نه چې د کونړ د سیند نه راتیر شوی ده او د ګمبیری خواته هغه هم صرف ډیر وړوکی او هغه انجینیر هم متاسفانه ضایع شو. نور موږ د اوبو پاک هیڅ ونه کړل. دا خاصه موږ اصلاح شوي تخمونو په برخه کې ترویجي خدمات ډیر ضرور دي چې اوس ورته موږ اشد ضرورت لرو. دا ټول هغه تدابیر دي چې د زراعت په برخه کې او د صنعت پاک لکه دغه د آلمان تجربه چې وویل موږ زیاتره د اقتصاد فاکولټي کې دغه د آلمان د هیواد د اقتصادي کتابونه ترجمه کوو ترجیسوي او ډیره ښه تجربه لري. وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه دوی ډیر په سرعت سره وده وکړله. دا هغه تدابیر دي چې هم د خارجي هیوادونو نه موږ زده کوو او هم خپل دغه خپل ضرورتونه چې په داخل د هیواد کې ګورو. دا حکم کوي چې باید دغه قدمونه وچت شي. سیلوګان ډیر ضرور دي. دولتي قیمتونه د درمند په وخت کې د حاصلاتو د جمعوري په وخت کې چې په دولتي نرخ سره محصولات راټول شي بیا وروسته د دې نه چې زیر مشوله په هغه وخت کې چې زیات
نرخونه جیګزي
ځکه چې زراعتي تولیدات موسمي دي.
بله پوانسه بی نظریات شما بسیار جالب و خوب است، یعنی بسیار چیزهای خوب به زبان آوردین. منتها مشکل ما شما ایست که چطور به دولت این موضوع را برسانیم و دولت این کار را بکنه. مثلا از یک طرف گفتیم که تروریسم مبارزه بکنه، از طرف یعنی مثلا در دیگه دولتات کمیسیون یا مراکز است که تشویق سرمایه گذاری مثلا میشه. مثلا در این روزا در تلویزیون های ترکیه میبینن که یک قانون نو کشتن که بتن هر کس هر جوانی که کار خود یعنی یک فابریکه یا هر جای فکر داره اگر او بیاره که فکر خود ما 50,000 لیره ترکیه سرمایه قرض میتیم بدون بلا عوض و هم اگر دیدیم که موافق میشه تا سه چندی اضافه میکنیم. یعنی از این قبیل مسائل، یعنی شما تو یک راه های علاقه پیشنهاد بکنین که همین سرمایه گذاری های داخلی تشویق شد. مثلا در سایه معارف شد دغه د ترکیه برین صدها مکاتب صدها پوانچونا را مرد یعنی بایایشان هم تجارایشان یا به افتخار به نام خود جور کردن سیب. اما در افغانستان بایای ما سرمایه دارای ما یک تا دو تا شاید کاره بکنن مونتا هیچ علاقه ندارن در سرای مثلا یک مکتب جور کنن، یک مکتب تکنیکی جور کنن، یک فاکولته جور کنن از این قبیل. یعنی چطور یک پیشنهاد دارین که دولت چی باید بکنه که مردم تشویق شون، از یک طرف سرمایه گذارای ما سیب تشویق شون؟ مورد اگر پیشنهاد کنین؟
بله دولت تدابیری را باید داشته باشه. ما تا حال در سطح دولت ایتو یک بورد یک کمیته یک کمیسیونی نداریم که اما تو یک مشوره های را برای مقامات رهبری بده. به فکر ما اول اما تو یک ضرورت است که اما تو یک بورد تعیین شود در سطح ملی که همین مشوره ها را از لابلای تحقیقات و یافته های علمیشان جمع آوری کنه و به هر اداره به هر وزارت به هر سکتور او را برسانه. علاوه از او باید از او نظارت هم کنه. ایتو بورد با صلاحیت ما داریم، کمیسیونای را داریم و ادارات را داریم در بخش سیاسی و در سایر بخش ها، ولی در بخش علمی، در بخش اکادمیک، در بخش اقتصاد، در بخش خدمات عامه ما نداریم. فقط همی وزارت های سمی ادارای سکتوری که همی خدمات با عهده دارن و در استقامت کاریشان کار میکنه، ولی از اونا نه کس بازپرس کرد، نه اونا را کنترل تفتیش کرد و نه کس مشوره های علمی برشان داد. و در پلوی از این مشوره و همی که ما با اونا نزدیک شویم اونا هم یک احساس را هم پیدا میکنه. وقتی که اونا احساس پیدا کردن، وقتی اونا متوجه شدن که یک بورد یا کمیته وجود داره که برای ما مشوره میده و علاوه از او ایره کنترل میکنه، تفتیش میکنه، از ما بازپرس میکنه با یک سطح بلند، اونا حتما وظایف خود بهتر میسازه، اونا حتما متوجه مسئولیت خود میشه. ولی در بخش سرمایه‌دارای خصوصی، در بخش مردم، ما قبلا عرض کردم که 50% از این مسئولیت متوجه از اینا هست. اینا در صورتی که ما اونا رو متوجه بسازیم، تشویق کنیم، اونا کسایی که تاال کمک کردن برای مکاتب اونا رو ما برجسته بسازیم، همین مطبوعات ما اونا رو معرفی کنه که اونا تشویق شوه و دگاه هم به قدم از اونا قدم بنن. اینا رو ما هیچ کدام از این کارا رو نکردیم. باور کنین در هر قسمت کمبودیایی را داریم، ولی اگر آگاهانه و متحدانه همه ما تصمیم بگیریم، دولت، جامعه مدنی، مطبوعات، ما دانشمندا، اینا میتونیم به یک نتیجه برسیم. مردم افغانستان مردم بسیار شریف، بسیار با اراده، بسیار مصمم، بسیار دلسوز مردم است، ملت ما.
بله دیر زیاده من ندو دیال سب
اصفانه بسیاری سجایای
بله کوردان صافی سب. یه مسئله چه ده اوریدون که پا تلیفونی پختونو که هم مطرح سوله د اقتصاد د ودې او د ټولنیزو خدماتو په برخه کې هغه د زراعت او د کرهنې موضوع ده چې دوی د غنمو یادونه هم وکړه چې غنم څومره په لوړه بیه خرڅیږي. په دیارلسو کلونو کې د دومره پروژو له دومره پیسو سره سره ولې چارواکي ونه توانېدل چې یعنی علی الاقل هغه د بدیل معیشت موضوع هم په ښه توګه ترسره کړي؟ 50% کې هم په سمه توګه ترسره نه شوه. په تېرو څو کلونو کې خو موږ ټول د دې شاهد یو چې یعنی اوس عادي یو کس ته نشي ویلی چې ته کوکنار مه کړه ځکه هغه وایي چې ماته په غنمو کې فایده نشته ده. دغه خبره چې هغه باید قانع شوی وای چې په کې فایده ده، د دې مسؤل څوک دی او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې کامیابي نه لرو؟
مننه. زه د ستاسو د سوال په جواب کې ستاسو سوال ته راځم. مخکې د اورېدونکو سوالونو مختصر جواب ورکوم. یو ورور په ډېر درد باندې پښتنه وکوله، ویل چې کاش یو د غلو نماینده هم دلته وای، یو د دولت نه څوک راغلی وای، یو د وزیرانو نه راغلی وای، د اقتصاد پوهان تر څنګ ناست وای، د مسایلو ته جواب ویله. وروره، درد ډېر پر ځای دی. خدای دې دغه زموږ دردونه، زموږ د غمونو د مشکلاتو درد دوا کړي او دغه احساس دی خدای پاک زمنګ د اصلاح په لار کې موثر واقع کی. ورور، داسې موضوع ده دا استاد سوال په جواب کې زه باید ووایم چې دا د افغانستان موضوع د اقتصاد رغونه دا څه داسې هیولا او داسې یو غیر ممکن شی نه دی. دا ډېر یو آسانه بلکې یو تخنیکي او مسلکي کار دی او کیدای شي ممکن ده. زه باید ووایم چې دغه اوس وختونو کې هند یو ماډل په کار اچولی دی چې نږدې نظما ورسره تجربه وه. په دې باندې هغوی داسې یو پروګرامونه شروع کړي دي چې د کلیو نه شروع کوي، بیا ښارونو ته راځي، څو کلي نمونهیي ټاکي، دغو کلیو بانډو یا د ولسوالۍ معلق ډېر یو مکمل راپور تهیه کوي، کوم پروژې څه شي ته ضرورت لري، په څه شکل ضرورت لري، په څه شکل باندې موږ هغه امپلیمنټ یا تطبیقولی شو. دغه ټولې لارې په کې چارې بیا دغې کلیو باندې کار کوي او هغه کلی نمونهیي او دغسې په دې شکل باندې رو رو راځي. چې هند 1.3 میلیارده تقریبا 1.5 میلیونه شاوخوا نفوس لري، هغوی دا کار کولی شو. نو موږ 6.5 میلیونه زیات او کم نفوس لپاره دا کار نشو کولی. دا کیږي، ولې څه شی؟ اراده، تعهد، اخلاص، ایمانداری او وطن دوستی غواړي. که دغه شی رامنځته شي ټول مشکلات حل کیږي. بلې موضوع ته راځم چې هغه د سرمایه گذاري موضوع ده. دغه سرمایه گذاري چې دا په اقتصاد کې یو مهم فاکتور دی چې یو داخلي سرمایه گذاري ده، یو بیرونی سرمایه گذاري ده. د دولت لپاره اوس په کار دی، لکه څنګه مراد صاحب تاسو ورته اشاره وکوله او سوال مو وکړو، دولت لپاره اوس په کار دی چې دغه سرمایه تشویق، ترغیب راجست کړي او هغه په اصطلاح په کار باندې واچي. یو د زراعت په بخش کې یو د درد خبره چې زه باید وکړم، مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکوله چې هغه مثلا د اصلاح شویو تخمونو مروج کېدل دي. زه ډېره سخته تجربه د دغې نه لرم. هغه دا ده چې ما ولیدل په بعض ولسوالیو کې چې هلته عملا ما خلک لیدل، دغه اصلاح شوي تخمونه چې هغه بعضې خاصو دوایانو باندې هغه اصلاح شوي او هغه پیول شوي وي، د کلیو بانډو خلکو دغه غنم اخیستل، هغه یې وینځل او بالاخره هغه یې خوړل. نو دا ډېره د جالبه وه ما لپاره، ډېر دردونکې وه. یعنی موږ باید دغسې نقاطو ته متوجه شو چې دغسې مشکلات په دې خلکو کې دي. دلته دي دوی په ځای د دې چې هغه یې کرلي وای او په اصطلاح هغې نه یو غټه عاید درلودلی او هغه بیا هغه کرل شوي راټول شوي د یو غنم په ځای سل غنمه خوړلي وای، هغې لپاره یې حوصله نه درلودله، نه په کې دونه توان و، بلکې هغه یې ومینځل، هغه یې وخوړل. نو د زراعت زموږ عمده دی، زموږ اقتصاد په زراعت باندې ولاړ دی او په دې باندې باید ډېر زیات کار وشي. دغه د چابهار د لارا پرانستل، ولې زراعت سکتور تقویه شوی نه دی، ولې ورته کار نه دی شوی، نو ولې په اسلام اثر نه دی، ولې هغه دهقان چې هغه یو بوجي غنم وینځي بیا خوري ولې دانه کوي چې وینه کوي؟ دلته څو مشکله دي. یو لکه پوهان صاحب مخکې ورته اشاره وکړل، دغه زموږ د حاصلاتو محصولاتو بهترینې مڼې موږ د سیمې په سطح لرو، بهترینه میوه لرو، ولې که تاسو راشي د کابل په مارکیټونو کې په خلطو کې هغه خوسا کیږي، خرابیږي، ایسته اچول کیږي. دغه د چابهار لاره که اوس موږ یوازې یوه لاره لرو چې هغه د پاکستان لاره ده، او په دې شکل باندې زیاده تیارو د لارې چې هغه ډېره غذاف کرایه په هغې باندې راځي او موږ ته قیمته تمامیږي، نو هغه دغه د چابهار ښه بدیله لاره ده. که دغه لاره خلاصه شي، هندوستان زموږ لپاره یو ډېر لوی مارکیټ کېدلی شي. زموږ میوو ته هغه خل ضرورت لري، زموږ حاصلات ته، زموږ محصولاتو ته هغوی ډېر زیات ضرورت لري، او په مینه او په شوق یې اخیستلی شي. وچې میوې نه نیولې تر تازه میوې پورې دا اخیستلی شي، او د چابهار یې ډېر ښه لار ده. خدای دې وکړي چې زموږ دولت مرداران او د حکومت ورته دقیقا دغې ته متوجه متوجی شو ډیر سخت کار په دی باندې وکي زګه چا بهر د لارې زمنګ مالونه ممبئی ته رسیدي ممبئی چې د هندستان د تجارت هب ده یعنی هغه د سیو زاید چې غیزینه بیا د ټولو زاینو ته د هندستان مالونه ځکه زمنګ مالونه تر ممبئی رسیدي نو په ولیازه تر کولکته او تر تر نور ډیر سیمه پورې زمنګ مالونه رسیدي شو یوازې د هندستان یو دوه یالوتنه چې موږ ټارګټ کوو زمنګ میوه عمل ته مصرفيږي خلاصيږي بل موضوع د غورور ته اشاره وکړه چې هغه د ترکی ماډل دی یا د چاینا ماډل دی چې هغه مایکرو پروجیکټ دی واقعا د ډیر مؤثر ماډل دی د لکه نظر صاحب سوزل د ترکی مثال ورکړي یعنی غو څنګه وشو کولای چې د اقتصاد په خو درو دغه سی وړي وړي پروژې وړو وړو پروژو باندې کار کول بل اخر هغه لپاره بازاریابي کول او هغه په اصطلاح هغه تقویه کول اوس وړي پروژې په افغانستان کې مثلا څنګه موږ دا تقویه کولای شو یو شیدا لکه دغه د بشری منابعو په تقویه کې نظر سبي او پیشنهاد مو سوال مو د دغه په بخش کې مونږ یو ابتکار کړه د خپل پونتون کې او مزکل چې راس د دې پونځي ته زراغ لمه بخش تجارت او دغه اقتصاد کې دغه یو شی ما اضافه ک په کیروکولم کې بلکې رښتې په شکل باندې چاغې انټرپرینورشپ منیجمنت ده څنګه مثلا یو څوک راځي یو ځوان هغه بیا هغه تقویه کو څنګه هغه تلاري وروخو یو څنګه ټرین کو او چاغه وشي کوله په ډیرو کمو وسایل باندې یعنی غټ تجارت نه چې غټ سنت دی شروع کی غټ فابریکی جوړی کی وړي وړو کې هغه د یو دکان نم شروع کی څنګه پر مخ لاړ شي څنګه وشي کول دی لپاره مونږ په خپل کې کولام کې یو شی اضافه کړ دی ورشته چې بل خصوص هغه د دې متخصص فارغ شي څنګه یو انټرپرینورز مونږ هغه په اصطلاح تربیه کو زمونږ د بشري منابع لپاره د دولت لپاره په اصطلاح د سرمایدارانو لپاره خلچ د افغانستان په اقتصاد کې دخیل دی ټول لپاره دا یو ډیره مهمه خبر ده چې دې ته متوجی شي چې په افغانستان کې یو ډیره لوی بشري قوه موجوده ده یعنی زمونږ ځوان زمونږ ټول د افغانستان ولس تقریبا ځوان دی یعنی چې هغه فیصدی تر اولاد شي د ځوانانو تعداد ډیر لوړ دی نو په دې حساب باندې بل خبره ده په دې جنبندی میکنم وی است که یک قشری که بسیار محروم است و قشری و ناس است که باید از اونا هم در اقتصاد او یک بخش عمده نفوس افغانستان تشکیل میده و اقتصاد و در ظرفیتی که در اونا وجود دارن باید از ظرفیت های اونا استفاده شوه همون تو از طریق مایکرو پروژیکت که دست دوزی است و بعضی مسائل مثلا پروژه خرد خرد که فارماست تخم و دیگه از رای مرغ و چیزا اونا میتونن مثلا دزدوزی استن قالین بافی استن مایکروپازی بسیار تنظیم شوه میکانیک شوه بالاخره که اونا هم در تقویت اقتصاد هم رای در مرده ها شانه باشن
مرن صفی سب
پوان سب نیم دقیقه وقت دارین جنبندی کنیم سب نیم دقیقه زیاد نیکه ما سوژی رو باید ترک کنیم سب پوان سب
دا خبره به داسې رارام ډکو یو جنبه بندي به وکړو اوس موږ ته په کار دي هم ملت ته هم خلکو ته چې سره متحد شي دغه جنګونه داسې بې ګټې ثابت شول د خلکو پوهه اوس زیاته شوې ده نو موږ دا یو څه مطمئن شوي دي چې دغه جنګ بل هیڅ ځای ته نه رسیږي دولت خلک ملت او زموږ ټول پوهان دوی دغه ملي شتمنیو خوندي کولو ته پام وکړي د پانګې د فرار د پانګې د تېښته مخه ونیول شي د مؤسساتو فابریکو فزیکي زیربنا باید وساتل شي دغه مسلکي کادرونه باید لږ ذره د دې استخدام ته توجه وشي او په نهایت کې دغه د جنگ ټول طرفونه که د خلکو ژوند ته پام وکړي ان شاء الله دغه عامه خدمات
ډېر زیات مننه دوی
څخه اصلي هدف د پروګرام دغه عامه خدمات
ډېر زیات تشکر پوان صاحب محمد بشیر دودیال استاد فاکولټي اقتصاد پوهنتون کابل آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولټي اقتصاد پوهنتون خصوصي آشنا و محترم آقای سهراب بهمن کارشناس مسائل اقتصادی بسیار تشکر تا برنامه آینده خداحافظ ناصرتان
به خدا پامان
شکنا ني جن خلا قتلوي جن متلفات غلامي تبيي ده جن لمبي وچولام داس وزوي جن رنگ رنگ بربادي تبيي جن دل غم او ماتم مور دخنا جن موزلت او موتاجي تبيي زبار ناستا د نظر شمشنا تد دي ورق کاروان سالار شکنا زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا